کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو محترم او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسوتن او نیمی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار لومړنۍ پښتو سهارنۍ خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا پرون د روسیې او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش تر ډلې په مرکزونو بمباری کړی دي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د آرام سمندر د غاړې د 12 ملکونو د تجارتي موافقې نه د امریکا د وتلو هدایت صادر کړی دی او د فراد ولایت شورا ادعا کوي چې ایران د طالبانو سره د عصري وسلو مرسته کوي او دا هم پوره خبرونه د روسیې فوج وایي چې د هغه ملک جنگي الوتکو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د جنگي الوتکو سره یو ځای د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په ځایونو بمباری کړی دی واشنگتن هم دغه حمله تایید کړی دی او وایي دا اول ځل دی چې روسیا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې د داعش د ملیشو په ضد په حملو کې همکاري کوي روسیې مخکې هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د دغه شان ګډو حملو غوښتنه کړې وه مګر د امریکا د هغه وخت حکومت دغه غوښتنه رد کړې وه پرون د سوریې د سولې په باب د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سولې خبرې پیل شوې دغه خبرې چې روسیې ایران او ترکیې زمینه برابره کړې هدف یې په سوریې کې د اوربند لا قوي کول او ټینګول دي پرون د افتتاحیه وینا نه وروسته دواړو خواوې د یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېننستل او غونډه به نن بیرته پیل شي پرون د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د آرام سمندر د غاړې د 12 ملکونو د تجارتي موافقې نه د امریکا د وتلو هدایت صادر کړ په سپینې ماڼۍ کې ښاغلي ترامپ ویلي چې دا کار چې موږ وکړو هغه به د امریکا د کارګرو په ګټه وي په همدې توګه پرون ښاغلي ترامپ د خپلې انتخاباتي مبارزې د وخت هغه وعده هم په ځای کړه چې ویلي وو د دولت د مصارفو د کموالي په خاطر به په ډېرو حکومتي ادارو کې د نوو مامورینو استخدام بند کاندي دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی استازو د لیدنې کتنې په باب د هلمند د والي د سرګندون نو وروستو د فراه ولایتي شورا هم ادا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکوي د فراه د ولایتي شورا مشر جمیله امینی وایي چې د ایران دغه کار د فراه خلک ډیر سخت اندېښمن کړي دي د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری په داسې حال کې چې د ایران او طالب استازو لیدنه نه تایید او نه هم ردی ټینګار کوي چې دوی د طالبانو او ایرانیانو د کتنې او د وسلوالو لخوا د ایرانی وسلو د استعمال په تړاو بشپړ څېړنه کوي د امریکا په جنوبي سیمو کې په سخت طوفانونو کې 19 تنه مړه او زیات شمیر نور زخمي شوي دي د هوا د حالاتو د اټکل ادارې پرون د امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې د سختو بارانونو د تند باد او د سیلابونو خبرداري ورکړې وو په نیویارک کې د عاجلو خدماتو ادارې د ښار خلکو ته خبرداري ورکړې چې هلته په سخت باران د ډېر تند باد سره چې سرعت به په ساعت کې 110 کیلومتر وي وشي داسې اټکل کیږي چې د ورجینیا د ساحلي سیمو نه بیا د باستن پورې به پکې سخت باران واوري او تیز باد ووهي د مصر د جمهور ریاست مقام ویلی دی چې د امریکا نوی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ هغه ملک جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ټلیفوني خبرې کړې دي ښاغلی السیسی د دې هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا د نوي حکومت په وخت کې به د دواړو ملکونو ترمنځ روابط بهتره شي په ترکیه کې د حکومت طرفدارو مطبوعاتو چې اکثرا به د امریکا په پالیسیو اعتراضونه کول د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ راتګ هرکلی کړی دی د ترکیه د جمهور رئیس نتاق ابراهیم خالین د امریکا د نوی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د راتګ تو درغلی کړی او ویلی دی چې د ترامپ حکومت په سیمه کې د ترکیه د حساس موقف د حفاظت لپاره بیل نظر لري او پروس کال د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د بشري مرستو په کارګرو تقریبا 315 ځلې حملې شوې دي چې دا دومره زیاتې حملې نه په افغانستان نه په سوریه نه په عراق او نه په سوریه کې د بشري مرستو په کارګرو شوې دي
درنو اردوونکو خبرنومو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب. لویه څارنوالۍ وایي چې د دغې څارنوالۍ لخوا یو ګمارل سوی کمیسیون د لومړنیو ارزونو په پایله کې د شاوخوا 2500 هغو افغانانو نومونه د لیست څخه چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تګ بندیز پرې لګېدلی وو، اوس یې د 1500 څخه زیات کسانو نومونه د دغه لیست څخه ایستلي دي. د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راکوي.
لویه څارنوالۍ وایي چې دغې څارنوالۍ لخوا یو ګمارل شوي کمیسیون خپلو لومړنیو ارزونو په پایله کې د شاوخوا 2500 هغو کسانو د نومونو لیست څخه چې په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته تګ بندیز پرې لګېدلی وو، 1500 څخه په زیات شمېر کسانو نومونه له دغه لیست څخه ایستلي دي. د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هکله لا هم ګمارل شوی کمیسیون خپل کار ته دوام ورکوي.
یافتههای گزارش ما یا یافتههای هیئت ما در اما بررسی های ابتداییشان ای را می رسانن که بالاتر از 1500 نفر.
خبری رسولی ویل زمونگ ده پلاوی لمرنه مندنی داخلی چی ده 1500 سخه زیاد کسان چی ده مختلف و ادارو لخوا پا تیرو کلون که پری لابانستان سخه ده وطل و بندیز لگار شوی و پر آقوی ده بندیزونه ده توجیه ور او ضروری نو ده همده لعمله پری کلاو شوی چی ده آقوی نمونه ده افغانستان ده سردی زوا کنو ده کابل پا نریوال هاوی دگره که ده قسی کسانو لی سخه ویستل شی. لوی سرنوالی وی چی لدولیم زرو سخه پا زیاد شمیر کسانو باندی لابانستان سخه بحرانه هوا دو پر تللو بندیز که سهم د اصول له مخې دغې څارنوالۍ کار دی، خو په تیرو کلونو کې د کورنیو چارو او مالي وزارتونو هم په یو شمېر کسانو باندې دا ډول بندیزونه لګولي دي. د افغانستان لویې څارنوالۍ د هغو کسانو نومونه چې بندیزونه ترې لرې شوي او یا هم پرې بندیزونه په خپل ځای پاتې دي رسنیو سره شریک نه کړل، خو د افغانستان د پخواني جمهوري رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د حکومت د ځینو پخوانیو وزیرانو او چارواکو په ګډون یو شمېر کسانو نومونه د اداري غبن د تورونو له امله د بندیزونو په لیست کې شامل شوي وو. افغانستان کې نامني او د ګاونډیو هیوادو سره دغه هیواد په سرحدونو باندې د کنټرول په برخه کې د دې سبب شوي چې په اشخاصو باندې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیزونه ډېر اغېزه ونه لري. تېر کال د جوزا په 13مه د بدخشان ولایت د شغنان په سرحدي ولسوالۍ کې تاجکستان سره په سرحد کې دغې ولسوالۍ سرحدي مامورینو د افغانستان د ښار جوړولو وزارت هغه درې مامورین چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني امر پرې بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیز لګېدلی وو او غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته لاړ شي ونیول او بېرته کابل ته راستانه کړل. د پکتیکا پخوانی والي امین الله شارک امریکا غږ اشر اړیو ته وویل چې د افغانستان روان وضعیت د هغو کسانو سره مرسته کوي چې افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو پرې بندیز هم لګېدلی وي او که وغواړي د بندیزونو سره سره بهرنیو هیوادو ته تللی شي.
متاسفانه زموږ په هیواد په دغه شرایطو کې که چېرته یو معلوم الحاله مجرم ته دغسې مخکې د مخکې تاسې هوشدار ورته ورکوئ، خبر ورته ورکوئ، هغه ته په شکل اشکالو زمینه د دې برابرېږي چې یا زمونږ همسایه هیوادونو ته او یا په عین حال کې داخل د افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې لږ د یوې ساحې نه ووتل او بیا هلته د افغانستان دولت حاکمیت متاسفانه نه لري کولی شي چې د فرار زمینه هم ورته مساعده شي.
د افغانستان په سرحدونو کې د ټکنالوژۍ څخه په کمه کچه کار اخیستنه هم بهر ته د تللو بندیزونو په بهیر اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین جنرال یارمحمد یارمند امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې پر هغه کسانو چې د بېلابېلو جرمونو له امله پرې بهر ته د تللو بندیز لګول شوی دغې چارې د جرمونو په کمولو کې مرسته کړې ده.
بنابر ناامنی کسی نمیتونه که در ساحات بروند کرد مرد شوند که اونا
جنرال یرمنویل در نامنه لامره سبنیشی که ولی چی ها غصی بودلر شی چی لسهره سره در تیریدو امکانی نوی حالتا نامنی در طالب شتون گواخته او که هاوی در گرون و لاری تلر غواری حالتا خبر ورک شوی او اغوی لاغ و لارو به هر تنیشی تلله. در افغانستان لوی سارن والی وی چی در کمیسون لخوا داغ و کسان در نمون و پلیس باندی چی به هر تلر در بندی سر مختی کار لاروانده او تمام داشه داغ پلاتنی پا ترسکی با نو نمونه هم در داغ لسخه ویستل شی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
برېټانیا داسې نښې نشانې څرګندې کړې دي چې غواړي له اروپایي اتحاد څخه ووزي او احتمال لري چې د نړۍ د آزاد تجارت تر ټولو لوی بلاک نه هم ووزي. دغه هېواد اوس په درسته نړۍ کې د تجارت د نورو انډیوالانو پسې ګرځي، مګر د حکومت لپاره به دا مشکله وي چې د رای ورکوونکو د غوښتنو سره یې انډول برابر کړي. رای ورکوونکي غواړي چې د آزاد تجارت تر څنګ د مهاجرت اندازه هم باید کمه سي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې د لندن څخه دا رپورټ رالېږلی دی چې پښتو باندې مې تاسو ته در واورو.
د برتانیا حکومت وایي نظر یا تصور یې دا دی چې برتانیا ډېره نړیواله شي د هند او چین په شان هیوادونو سره چې یو وخت د اروپایي اتحاد نه بهر وو او اقتصادي وده کوي آزاد تجارت وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تېر هفته د هند یو شمېر ښارونو ته سفر وکړ او لیواله ده مخکې له دینه چې برتانیا له اروپایي اتحاد نه ووزي ارتباطات ټینګ کړي. جانسن انوای:
We may be leaving the EU. We may be taking back control of our borders, but my Indian friends, I say to you, that does not mean we want to haul up the drawbridge.
خای چې موږ له اروپایي اتحاد نه ووزو او خای چې موږ خپل سرحدونه بیا کنټرول کړو، مګر زما هندي دوستانو تاسو ته دا خبره کوم، د دې معنی نه ده چې د ټینګو شوو روابطو نه په زور ووزو، مګر منتقدین وایي برطانیه مازې دا کار کوي چې حتی له هند نه غواړي د تجارت په ارتباط خبرې وکړي. د برطانیا تعلیم ډیر مهم دی، مګر په برطانیا کې د هندي محصلینو شمیر په چټکۍ سره کمیږي او په 50 کالو کې نیمایي ته راټیټیږي. هند په برطانیا باندې انتقاد کوي چې د ویزې شرایط یې سخت کړي دي. د هند د تجارتي خونو د فدراسیون لپاره برطانوي رئیس پراتیک داتانی انوای:
It's not all one-way traffic that the UK can sell internationally and not bring anything in. There has to be an open policy in terms of allowing
دا یو ارخیزه خبره نه ده چې برطانیه په بینالمللي سطح راکړه وکړي او هیڅ شی هیواد ته پرې نږدي چې راشي. مهاجرت ته د اجازه ورکولو په لحاظ باید یو آزاده پالیسي وي. کېدای شي چې دا د هغو برطانویانو په ارتباط یو سخت کار وي چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره یې په دې لاریا ورکړې وي چې د مهاجرو شمیر به کم کړی شي. برطانیا د انعطاف پذیری هیله لري. تیر هفته په ډیویس کې په بین المللي کانفرنس کې هندي وزیرانو دې ته چمتووالی وښوده چې په موافقه باندې خبرې کوي، مګر تر هغې پورې ورباندې رسمي خبرې نشي کېدی تر څو چې برطانیه له اروپایي اتحاد نه نوي وتلې. داتانی وایي احتمال لري چې په دغه موافقه باندې موافقې ته رسیدل به کلونه وخت ونیسي. داتانی بیا وایي:
India and the EU have been negotiating a free trade agreement for 7 or 8 years, and many of the areas that have meant it has taken such a long time.
هند او اروپایي اتحاد وو یا تکاله کې چې د آزاد تجارت په موافقه باندې خبرې کوي، او ډېر مهم ساحه وي ډېر وخت ونیو چې په خپل له برتانیا نه پښتنه شوې ده. برطانیه وایي کله چې له اروپایي اتحاد نه ووزي نو دا به د آزاد تجارت د موافقو لپاره مشترک المنافع هیوادونو ته وګوري. ټاکل شوې ده چې د مشترک المنافع حکومتونو د مشرانو غونډه به د روان کال په آخر کې په لندن کې وشي. دا ټانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
That's an opportunity for the British government really to show the rest of the Commonwealth, of which India is a massive part, to show the rest of the Commonwealth that Britain is
working da da batane da hukumat lafara yo fursat che nuru mushtarak ul munafiu hiwadun ta wakh che hindi wa gata barkha da che batane da work re rak lafara chamtu da sarun ke wa dasturu ja talabai o sara sara da batane lafara ba mushkil wi che la rupai itihad na da wotul rusta tijarati muwafiqi wakhdi. د په لندن کې ویره پیدا کړې ده په کومه ورځ چې برطانیا له اروپایي اتحاد نه ووزي په هماغه ورځ به ورکړه راکړه د ځان سره مخامخ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندوز په خوانی والی وای روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان په پوله د چارګرو کیمرو په نسبولو سره ټول خوځښتونه څاري. محمد عمر صافی ادا کوي چې روسان کله کله د دغه ولایت په ځینو سمو کې له طالبانو سره هم ویني. په افغانستان کې د روسیې سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کندوز د والی ویاند وایي چې سیمه ییز حکومت تر اوسه په دې اړه کره اسناد نه دي موندلي. تفصیل د ازادي رادیو خبریال خان محمد سند په دې رپورټ کې اورو.
د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی په تازه شپو ورځو کې ادعا کړې چې ممکن روسان له طالبانو سره د دوی د وسلو په ترمیمولو کې مرسته وکړي. خاغلی صافی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې روسیې د داعش له ویرې د تاجکستان کندوز په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی او کله کله د روسانو او طالبانو ترمنځ لیده کاته هم کیږي. د کندوز دغه پخوانی چارواکی وای چې روسان له دې عمله د سارګرو کمرو په نسبولو سره ان د کندوز خار ساری او د روسیې ضد خوځښتونه له طالبانو سره شریکوي.
در مناطقی که نو تاسیس شده یک ولسوالی به نام کلباد،
هغه سیمه چې نوی تاسیس شوی یو پکې کلباد ده چې د طالبانو طرحی او روزنیز پروګرامونه پکې ادامه لري. روسان هم د قلم گذار په سیمه کې تګ راتګ کوي او له دوی سره ویني. دوی د روسانو مستقیم ملاتړ لري. روسانو له پولې اخوا پرمختللي سیستمونه نصب کړي چې تر کندوز پورې ټول خوځښتونه مطالعه او ویني.
خاغله صافه دا هم وایي چې له یوې خوا د کندوز په ډېر روسیمو کې طالبان موجود دي او له بله پلوه سیمه ییزه حکومتوالۍ هم قناعت بخونکې نه ده. په خاطر دې روسیه د افغان او امریکایي چارواکو لخوا طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورنه شوې ده. په افغانستان کې د غوث ماموریت عمومي قمندان جان نیکولسن تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې روسیه او ایران هڅې کوي چې په افغانستان کې د ناټو رول کمزوری کړي. همدارنګه یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ادعا کړې وه چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي داسې اوازې خپریږي چې د کندوز جنگ د روسانو لخوا رهبری کیږي. ښاغلي ولی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې کره اسناد نه دي موندلي.
موضوعګانې مو له لرې او نږدې څخه اورېدلي چې د دوی لارښوونه د روسیې لخوا کېږي، خو په مستنده توګه مو تر اوسه څوک نه دي نیولي او کره منبع مو هم نه ده موندلي.
د کندوز د والی ویاند محمود دانش هم آزادي راډیو ته وویل چې سیمه ییز حکومت هم په دې اړه کره اسناد نه لري. ښاغلي دانش بیا د سیمه ییز حکومت والی په اړه وویل چې د کندوز ولایت ټولې برخې د دولت تر ادارې لاندې دي، خو د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د کندوز په ډېرو سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي. هڅه مو وکړه د موضوع اړوند په کابل کې د روسیې د سفارت نظر هم ولرو، خو د یاد سفارت مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او عمومی رئیس مارګریټ چین وای چې بډایان او نیسمن ناروغان باید یو ډول روغتیایی خدماتو او اسانتیا او لاسرسی ولري او باید چې موازنه وسدل سي. په دې باره کې د جنیو نه د خبریالی لیزا شلاین د راپور خټکی به سید سلیمان شاه تاسو ته دروښوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان عمومی رئیس چې د کار دوره سکل ختمیږي د دوشنبه په ورځ په جنیو کې دغه سازمان په مرکزی دفتر کې د اجرایه بورډ غړو ته کلنۍ وینا کوله. هغه په خپل وینا کې ویل چې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو په برابرولو کې په پراخه کچه د توازن ساتلو ته ضرورت لیدل کیږي او د بېوزلو او بډایو خلکو سره باید یو شان سلوک وشي. هغه خلا باید دغه شي چې دا وخت د شتمنو او نسمنو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي خدماتو په برخه کې لیدل کیږي. مارګریټ چن په خپل وینا کې ویل که څه هم چې ډبلیو ایچ او په نړیواله کچه د یو شمیر موزیرو ساري ناروغیو د ویروسونو د ختمولو په برخه کې د پاملرنې وړ پرمختګونه کړي دي، ډېرې نیمګړتیاوې اوس هم پر ځای پرتې دي. هغه ویل
جویفل هیډلاینز کیم ات دی اند اف لاست ایئر وین WHO پبلیشډ فاینل ټرایل ریزلټس demonstrating that the new Ebola vaccine confers nearly 100%
ټولو غټه لاسراولنې متیر کال درلودلې چې د هر چا توجه راجلب کړه. نړیوال روغتیایي سازمان د ایبولا د ساري ناروغۍ د تداوي لپاره د نوي واکسینونو پر وروستۍ ازموینې نتیجه خبره کړه او سل په سلو کې د دې وژونکي ناروغۍ په مقابل کې د حفاظت شرایط مساعد شو، خو په بشپړ توګه د مخنیوي تضمین تر اوسه پورې هم دی موجود. دومره وشو کله چې بل ځل سر راپورته کوي ډاکټرانو به تش لاس نه وي. میرمن مارګریټ چن ویل چې په اکثرو مواردو کې د دواګانو قیمتونه دومره لوړې چې د بېوزلو او نسمنو ناروغانو زور پرې نه رسیږي. د واکسینونو او قیمتي دواګانو د نرخونو د راکمولو لپاره چې د روغتیا نړیوال سازمان کوم اقدامات کړي دي باید ساحه پراخه شي. د نړۍ په مخ په پرمختګ هیوادونو کې له 1 میلیون نه زیات ناروغان د هپاتایټس سی په خطرناکې کساري ناروغۍ اخته دي او لازمه ده چې په ټیټه بیه ناروغان د دوا اخیستلو قدرت ولري. نړیوال روغتیایي سازمان په بریالیتوب وکولی شو چې په انګولا او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یلو فیور یا د ژیړې تبې د خپرېدو مخه ونیسي او د ناروغانو علاج وکړي، او په تیرو 15 کلونو کې د واکسین کولو په وسیله د 10 میلیونه زیاتو ماشومانو ژوند ژغورلی دی، او د ایچ آی وی د موزی ویروس نری رنس او ملاریا د کنټرولولو په برخه کې هم پرمختګونه وکړل. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې د ځینو وژونکو ویروسونو د پیدا کېدو خطر اوس هم موجود دی او حکومتونه باید ورته متوجه اوسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د زکام ناروغي هر کال 15,000 کسان وژني. اکثر خلک په دې باور دي چې کچیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول سي د دې خطرناکې ناروغۍ نه به بچ سي. د ټولو نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي هغه نوي زیږیدلي ماشومان وي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغۍ نه وساتل سي، د امریکا ژغ خبریالي جولین مکبرایټ په دې اکله معلومات راټول کړي چې په دې رپورټ کې به واورو.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز آر پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80%، سو دی آر
موږ ته معلومه شوه چې 80% کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو 8 هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د 8 اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
څنګه چې تاسو خبرې یاست، پرون د سولې د عالي شورا مشر پیر سید اساق گیلانی جنازه په ارګ او د ننګرهار په سرخرود ورسوالۍ کې ادا شوه، او وروسته یې مړی په خپله پلرنۍ هده کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ خبریال غزبی الله غازی رپورټ راکړی.
د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مونږ سره ته بجې پارک کې وشو او ولسمشر غنی پکې د سولې د عالی شورا دغه مشر پښتون کې د حزب اسلامي له امیر ګلبدین حکمتیار سره شوی هوکړه یو لویه لاسترول نه وبلله.
د جناب د پیر سید تر کې عادت لاندې موږ هغه لاسترونه تر لاسه کړل چې کرزی صاحب ابتدا شروع کړی و او دا داو چې حزب اسلامي سره او محترم انجینر صاحب حکمتیار سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا دغه مشر هغه جهادي رهبر وګاڼه چې په سختو حالاتو کې دغه مشرۍ ته تن کیښود. هغه یې د تصوب د چشتیه طریقې لاروی او د افغان ملت د یووالي لپاره هغه شخصیت یاد کړ چې د عدل او یووالي هڅې به قلم نه هیریږي. په ارکی له جنازې وروسته د پیر سید احمد ګیلانی مړی د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته راوړل شو او په خپل پلرنۍ مینه کې دویمه جنازه وشوه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس او د کابینې ګڼ غړي او جهادي رهبران پکې ګډون والو. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل د سولې شورا مشر تر مړینې وروسته به هم د سولې پیل شوې چارې روانې وساتي.
ما د افغانستان خلکو ته د دې د لارې اطمینان ورکړ چې دا یو سپیشل وظیفه ده. اصل او خیر موږ د دوی د لارویان په توګه خپل ژمنې ته دوام ورکو، خپل هلې ځلې ته دوام ورکو او دا وظیفه دا مسؤلیت انشاءالله به یو بل چا یو بل شخصیت د افغانستان په غاړه واخلي چې دا لاره ادامه وکړي.
تر جنازې وروسته د پیر سید احمد ګیلانی مړی د هغوی په پلرنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارل شو. سید احمد ګیلانی تیر کال د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ټاکل شوی او شاوخوا څلور میاشتې مخکې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې موافقه امضا کړه. سید احمد ګیلانی د شنبه په ماښام د څلور اتیا کلونو په عمر د کابل په ښار کې د ملي امنیت په روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله ساور کړی ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
په یوه تازه سروې کې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې تر ټولو نه زیات خره په ایتوپیا کې دي. د سانکچوري یا د پنازی په نامه یوه خیریه ټولنه کوشش کوي چې په ټول نړۍ کې خلک دې ته واسوي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په دې سروې کې معلومه شوې چې خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې مهم رول لري. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالي ایم ای میکل پر راپورټ کې اورو.
یوې جرندګړي د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو برولې او بازار ته وړلې. د ژرندې خاوندې رومان مولګي ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کېښودله او نه یې هم قبضې درلودلې، خو وایي کله چې دغه کارونه پنځه کاله وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی. اوړه به چې کله ډېر تاوده و نو د خرو شاګانې به یې سوځولې، بدن زخمی کېده او پوست هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچوه ډېر به نارامه ول، خو اوس بیا ډېر آرامه دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې دغه بدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزای لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. مولګي ته وایي خرو ته به یې هغه خاورې خزلې او پاتېشوني ورکول چې په ژرنده کې به پاتې کېدل او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به یې دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخیسته نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. دې کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولې دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي. خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغه شي به هرې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یوه مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري نو بدبختانه هغه شان راویا ورسره نه کوي چې باید وکړي.
درنو اوردونکو زموږ لومړی سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسیده. نیم سات وروسته به دوهمه خبرونه وي او نوی مطالب او نوی رپورټونه به پښه کوي. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو مشر اوسئ.